په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي هزارګان د پرې وښوونیز مرکز د تېرې جمعې د ورځې د برید د مړو شمېر 350 او د ټپیانو 110 تنو ته اوچت شوی. د وژل شوو لږ تر لږه شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې د دغه جنایت په اړه د بشري حقونو ټیمونه څېړنو ته دوام ورکوي چې شمیرې مستند او د باور وړ ارقام ثبت کړي ترڅو د انکار او بیا کتنې مخه ونیول شي. له دې مخکې یونما د دغې پیښې د قربانیانو شمیر دوه ځلې بدل کړی وي. لومړی د مړو شمیر 350 او وروسته 340 تنه ښودلی او د ټپیانو شمیر یونما مخکې 380 تنه ښودلی دی. دغه بریچ مسولیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی. په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو ماسلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د 8 صبح ورځپاڼه ادعا کوي چې د انټرنیټ پاڼې ډومین د طالبانو لخوا بند شوی دی. 8 صبح ورځپاڼه نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د مخابراتو وزارت خلکو ته د دغه شبکې له لارې د معلوماتو رسیدو انټرنیټي صفحه بند کړې ده. په بیان کې د دې ورځپاڼې د یو کارکوونکي لخوا ویل شوی چې د طالبانو حکومت دا کار د سیاسي انګیزې له مخې کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورنې لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یو بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 110 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادې کړي دي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نغدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هیواد ته د بهرنیو اسعارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوي ځواکونه په دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمه پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړه. ورسره له هغه ټینګ کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځ سیمه کې روسي ځواکونه ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځ برخه لپاره د دې هواد وسلوالو ځواکونه ویان سره چریواټي ویل اوکراینی ځواکونه لیمان ته نږدې د تورسک خارګوټي پرون آزاد کړه. د لوهانسک سیمه په کریمینیا کې هم د روسیې له پوځي جزوتامونو سره جګړه مختوړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یارونامه په کابل کې د جمعې د ورځې د خونړۍ برید د قربانیانو شمیر 350 تنه اعلان کړ. د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو نن دوشنبه د دغه برید په وړاندې اعتراض وکړ او د عدالت غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دغه برید تلفاتو د زیاتوالي په ګډون اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ خوله دي؟
که باید دغه څه فعالیت چې دي کړی څه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې مدافع سره خبرې کړې دي. د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره معاشونه کم شوي، اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بل چاره نه لري چې استعفا وکړي.
زموږ مخکې معاشونه 8 زره ولو، اوس زموږ معاشونه 2 زره ته رسیدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم.
د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي ژمی را روان دی خو ورسره د سرپناه په برخه کې مرستې نه دي شوي.
زموږ اوس په یخو اوبه اودس نه شو کړی. ژمی چې دلته راشي له یخه څوک بیا باندې هم نه شي ګرځېدلی، ځکه دا وطن یخ ته باد لري.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نور د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د کابل په لویدیس کې د کاچ پر ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو نن دوشنبه لارون وکړ او د عدالت غوښتونکي شول. دغه راز د دې پوهنتون د لیلې یو شمیر محصلینو چې غوښتلې له دغه لاریون سره یو ځای شي ویلي چې طالبانو یې د لیلیو دروازې تړلې وي او په لاریون کې د دوی د ګډون مخه ونیوله. د بلخ امنیه قمندانې بیا وایي د نننی لاریون په اړه له دوی سره همغږي نه و شوې، نو همدا علت چې په ښار کې د اعتراض کوونکو د ګرځېدو را ګرځېدو مخه ونیوله. لبلی خواله که څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل د ملګرو ملتونو د بشري د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د خونړي برید د قربانیانو شمیر 350 تنه نن اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې ډیری برخې نجونې وي د دوشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د هغه برید په غبرګون کې لاریون وکړ چې د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز وشو. لاریون کوونکو د عدالت او زده کړې زموږ حق دی شعار ورکوه او په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز برید وغنده. دوی غوښتنه وکړه چې د یادې پیښې عاملین د خپلې سزا ته ورسیږي. هڅه مو وکړه د دغه لاریون کوونکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. دلته بیا په بلخ پوهنتون کې نجونې هڅه کوي د یوې لیلې د دروازې قفل په تیږې مات کړي کوم چې طالبانو پرې تړلې ده. دوی غوښتل له لاریون کوونکو سره یو ځای شي خو طالبانو یې مخه نیولې. د دغه پوهنتون یوه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پنځ لیلې دي او طالبانو د دغو پنځو لیلو دروازې سهار وختي زموږ پر مخ وتړلې تر څو په لاریون کې ګډون ونه کړو. د درېو لیلو دروازې ماتې شوې او بند پاتې کسان لاړه لاریون سره یو ځای شو. ډېر طالبانو ونیول او بندیان یې کړه او ویې وهل. ټلیفونونه یې واخیسته او چک یې کړه. هغوی ډېر وهل.
په ورته وخت کې د طالبانو له لوري د بلخ پوهنتون د لاریون کوونکو محصلینو د نیول کېدو خبرونه هم ورکول شوي دي. د بلخ امنیه قمانداني ویان محمد آصف وزیری به ازادي راډیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې چې دوی یو شمیر محصلین نیولي او لاریون د خلکو حق بللی دی. نوموړي ویلي چې د دوشنبه ورځې د لاریون په اړه له دوی سره هیڅ ډول همغږي نه وه شوې او همدا لامل و چې ښار کې د لاریون کوونکو د ګرځېدو را ګرځېدو مخه ونیول شوه. په پلازمینه کې به د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړی او محصلین د نورو ورځو په توپیر نشي کولای له پوهنتون نه بهر ووځي او یا هم دننه ولاړ شي. د دغه محصلینو له ډلې یوې چې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن سهار سمون کله پوهنتون ته لاړو او زه بېخي بدله وه. نورې ورځې به مې یوازې د خپل پوهنتون کار ته وروښوده. موږ یې پوهنتون ته دننه پرېښودو خو نن یې زموږ د سکاو لیمو کتلې او هر نفر یې تلاشي کو. پوهنتون له درېو دروازو سره د اسلامي عمارت ډېر همدا نظامیان ول. دا ټول پوهنتون کې همدغه اوازه خپره وه سې دوی ځکه دومره ډېر تدابیر نیولې سې پوهنتون تهدید سوی ده. په خو به سې وه هر کله به مې زړه غوښته د هرې دروازې نه موږ وتلی نسو بېرته را دننه کېدلی نسو خو دلته یوازې دننه کېدل اجازه وه خو بېرته یې نه پرېښودې سې ووځي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې د کابل پوهنتون په لیلې کې شاوخوا 50 ښځینه محصلین د دوشنبې په شپه مسموم شوي او روغتون ته انتقال شوي تر څو په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د محصلینو د مسموم کېدو موضوع رد کړه.
د کابل پوهنتون په لیلیه کې ټول 1500 محصلین میشت دي چې تېره شپه په خوراک کې د بې احتیاطۍ له امله تر 500 تنو پورې محصلینو ته ناروغي پېښه شوې چې د پوهنتون د ادارې لخوا یې پر وخت داوي وسو چې الحمدلله د مسموم کېدو هیڅ آثار پکې پیدا نه شول.
له هغې وروسته چې د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه په تېرو دوو ورځو کې په غبرګون کې په کابل، هرات، بلخ او غزنی ولایتونو کې لاریونونه وشول. لاریون کوونکو د دغې پیښې د عاملینو د نیول کېدو تر څنګ نجونو ته د زده کړو د حق غوښتنې هم کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د جمعې په سهار د کابل په لویدیځ کې په کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د مرګ شوبلې تازه شمیر اعلان کړی. په دغه ټویټ کې راغلی چې په دغه چاودنه کې 350 کس وژل شوي او 110 نور ټپیان شوي دي. یوناما ویلي چې د دې پیښې اصلي قربانیان نجونې او مېرمنې دي.
و امریدل چې په کابل کې د تیرې جمعې د ورځې د خونړي برید په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې نن د مزار شریف د پوهنتون د بلخ د پوهنتون یو شمیر محصلو ښځو لاریون وکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي چې د دغه برید د قربانیانو شمیر 350 تنو ته ورسید او د ټپیانو هم 110 تنو ته د وژل شو. لږ تر لږه 46 نجونې او ښځې دي. یوناما دغه راز ویلي چې د بشري حقونو ټیمونه بیا هم څېړنو ته دوام ورکوي تر څو شمیرې مستند کړي. خو له بلې خوا طالبانو تر اوسه پورې د دغه برید اړوند څېړنو په باب څه نه دي ویلي او نه هم د تلفاتو د زیاتېدو په باب څه تبصرې کړي دي. نن مخکې مې په دې اړه د بشري حقونو له فعالې او د نجونو او ښځو د زده کړو له یوې مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان چې اوس په ټول افغانستان واکمن دي او وایي چې مسئول حکومت دی نو ولې د دغه برید په اړه څېړنې نتایج له خلکو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونړۍ پیښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګري ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز نه ده کړی او زمین کې دا یادونه هم نه ده کړې چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې ناحیې څخه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه ده اخیستی.
مخکې تر دې اکثره دا ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي د داعش خراسان ډلې اخیستی، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې د دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې. خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شوله. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهي ده. دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچت سي، غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوړي. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وی تا کو. اوس هر پیشه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پیشه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسؤلیت ما خسته ده یا زه اخلم، نو پس دا خوستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې د کړی هڅه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه خسته ده، د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، تر څو چې نړیوال پوس چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولی شې چې نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې پېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکې چې ته کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟
د بشر حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و چې په کابل کې د تیرې جمعې د ورځې د کاچ پر ښوونیز مرکز د خونړي برید په اړوند خپل معلومات را سره شریکول او خپل نظر را سره شریکول، دا چې ولې تر اوسه پورې طالبانو دغه برید په اړه د څېړنې نتایج له رسنیو سره نه دي شریک کړي. یوناما دغه برید د قربانیانو اړوند څېړنو ته دوام ورکوي او نن هم د مړو شوو کسانو شمیر نن مخکې 350 تنه او د ټپیانو 110 تنه اعلان کړ. له دې مخکې دغه شمیرې ټیټې وې، په دې معنا چې طالبانو مخکې ویلو چې په لومړي سر کې 35 او وروسته د مړو شوو کسانو شمیرې 340 تنه ښودلې وو. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د دولتي پوهنتونونو استادانو وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادانو ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې استادان چې کورونه په یوه ولایت کې دي او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ، هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه د رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکینه موږ امکانات خول او ماشونه خول او پانتون مخسره وزارت تحصیلات مخسره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8000 ولو وزن موږ ماشونه 2000 ته رسیدلی. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپل وظیفه استعفا وکم، ځکه ماشونه دومره کم شوي دي، امکانات دومره کم دي چې فنستي حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر 200 ډالرو کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. معاش باندې چې په خاط کې دل فرزند کور کیره او د کور مصارف او د سینور موضوعات وا، نو اوس تبدیل چې د نه پوره کوي او ولدي اړخه ګنج مې سوزان له ګنج ستون سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقینن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
خبرونو ور اخوا
د لوګر ولایت د خوخی له ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې د دوی لپاره اساسي سرپناوې جوړې شي. سیلاب ځپلي چې اوس مهال له خیمو څخه په یوه جوړ شوي کمپ کې اوسېږي وایي لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په ډېرېدو دي.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوي او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر آزادۍ راډیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل سي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خړل کیږي یا موږ سرمنډ تړل کی هغه بیا موږ ته جای نه نیس. دولت دا بډا دا مزکه لري موږ ته د مزکه توزیع کی او نړیوالو مؤسسونو دا غوښتنه کوي چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیل شروع کی او موږ ته د آبادی وکړي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخت باد لري او دوی اوس هم له ساړه گزاره نشي کولای.
موږ اوس په یخو باد نه شو کولای. زموږ چې دلته راسي له یخه څوک بیا باندې نشي ګرځېدلی، ځکه دا وطن یخ ته باد لري، واوري باد لري، دې کې خیمه کې خو گزاره نه کیږي. د خدای دښتې دې باید موږ ته راکړي، کورونه موږ ته باید ماسې جوړې کړي، مالدار خلک دي.
د سراب زپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ځوان نه کیږي، زمه راغی دا اوس پیلن زر په زر د موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري چې کرا د خوګي ته ولاړ. دا خیمو کې دا دیا نن سبا دا و میاست شل شپه بعد دا کې ځوان نه کیږي. بډې
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغه بې ځای شویو خلکو ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به د ولایت مقام له لوري د سراب زپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعد الله بدر وایي
د سرفنه په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې والي صاحب قرار لري، نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرفنه جوړوو، ځکه چې نظام یې را روان ده او هوا یخیږي، نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکېږي او له دې نه به وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کیږي.
یاد دیوی در روان زگی دسکال د اگست په 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده دی پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه زانی او مالی زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرجوب له واوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیرې په بشپړ ډول ویجاړ شول.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکي پوهیږي چې ډاکټران دوی ورولیږي. دوی وایي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د درملنې په برخه کې د نسخو د لیکلو لپاره ډاکترانو ته ځانګړي اصول ټاکلي او د ډاکترانو لخوا د درملتونونو ته د شفري نسخو لیکلي غیر قانوني بلل دي.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ورمعرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم یې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي، نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه را واخیسته. دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراولېګلو د دواخانه کې مو کاته قیامت ډیر جګو وسم نو اوس څو دواخانو ته لاړم د نخصه باندې څوکم نه پیږي. چاته ورخره کوم هغه خپل به تاغه درس راکسي چاته د نخصه درکړه هغه درته وایي چې تو ورسې دغه مربوطه دواخانه ته ورسې لوګو ځای تر لاسک.
نمې جمعدین ده او دی واغز ولسوالۍ ما مخکې د ډاکټر صاحب تر اغلې و م ډاکټر صاحب موږ ته نخصه را تراک، نو بیا معینات باندې ډیر پیسې ولګېدې. ولسوالۍ ته ولاړ پیسې نه ورسره، نو حالتم دواخانه وګرځول دا نقصې بلته څوک نه پیپېدو. نو بیرته رالم عامې کرایه ولګېده او دلته بیرته مجبور یم دواخانې ته رالم. کوم دواخانه سې دی په مینخانه پورې مربوط.
د کابل یو اوسیدونکی جلیل وایي ډاکتران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یا پیوازان ځانګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کیږي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
د شفخانه کې رفتم، ډاکټر نسخه داد، بعد نسخه را
روغتون ته ورغلم. له نسخې اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم، هلته یې د درملو بیه 1200 افغانۍ راته وویله. حال دا چې هغه درمل مې په بل درملتون کې په 300 افغانۍ واخیستل، یعنی دوی څو برابر قیمته دا واخسوي. اکثر درملتونونه دا نسخه نشي لوستلای ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي. ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای. زما په نظر دا د خلکو په حق کې یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټرانی کوي.
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون له مخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکټران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی و او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
جوړ شوی مخکې چې هغه بل درملتون والا پی باندې نه پوهېږي، د هغوی مشخصه درملتون والا پی باندې پوهېږي. نو په همدې اساس باندې د عامې روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسبه وګڼله چې د دې لپاره چې د ولس ستونزې حل شي، ولس هغه کومه غوښتنه چې لري هغې ته رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوې ده.
د عامې روغتیا وزارت لخوا ډاکترانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوي چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغۍ نښې، توصیه شوي معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیایي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل او ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او له سرغړونکو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې له امله یې ناروغان مجبورېږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله ورې په څو شیبو کې زموږ د نن ورځې بل ورستۍ خبری مجله پیلي، خو تر هغه مخکې به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو د په واتس اپ شمیره کې راته ثبت کړی دي.
السلام علیکم، زه عبد الله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارت سمې د غوښتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصه ورکی چې ډاکټر او د سره په هیږي موږ یو نقصه پرنو ډاکټر ته ورغلی وو، هغه داسې نقصه نشته کړه بغیر هغه د وخانی ولا بل نه پوي دي.
د اسلامي امارت په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر توایه ما چې زه تقریبا 45 کسه فامیل یم، 1320 نقصې به وي. خو دا 2300 نقصو کې تاسې یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه د ده لاندې به دوخانه وه، د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې وي، که په کابل کې وي، که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه 10000 کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوملیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې 10000 کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوملیکنه شوې ده، په هغه کې زه هم شامل یم.
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپر دي. والله که خپل مری سړی تر یا کلینیک تر شفاخانې پورې سم سړی نه سي رسولی. 2 کیلومتر سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکار سړکانې دي چې داسې ختم دي. سړی دغسې روغ سړی نسي باندې تللی. وسایل خو لا څه که د طالبانو د مشرتابه څه دا هیله ده چې دا د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.